مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ د 2018 کال د اپریل 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. پونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو تنظیم پر حکومت نیوکې کوي چې ډاکټران ته د وعده سره سمې نوکرۍ نه دی ورکړي. مومند کې د ځینو سیمو کروندګر وایي ځایي انتظامی په د جوارو د کر بندیز لګولې ده. او د امریکایي ولسمشر امنیتي سلاکار وایي شام کې د داعش د ماتې ترڅنګ د ولسمشر بشار الاسد لری کول هم هدف ده. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبای حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو تر اوسه یې په دې وادي عمل نه دی کړی. د یادې ټولنې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته ویل
زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارۍ نه. نو که چېرې د جوار داسې بند کړي شي، یا
موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلخو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. موږ تقریبا 100-150 ډاکټران فارغ ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي.
تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د ځوانو ډاکټرانو د تنظیم د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایی کورنو کې خلکو ته امر کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی، خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبره کوي چې باید د خلکو د آمدن لارې بندې نه کړي. ملک عادل خان نن مشال ریډیو ته وویل
زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارۍ نه. نو که چېرې د جوار داسې بند کړی شي، یا نور داسې د سبزی کار بند کړی شي، نو زموږ خلک به څه کوي؟ اخر دا به کوم فوجي په تعلیم خو دغه حساب حالات یې ډېره پسمنده علاقه ده زموږ. نو زما په خیال چې جوار بندول دا له دې خبرو حل نه دي. په کار چې مشرانو سره یا تحصیلدار سرتینو په دې باندې خبرې وکړي.
تر اوسه پورې پولیټیکل انتظامی په دې اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو ځایي خلک وایي چارواکو ورته ویلي چې د جوارو فصل دوی لپاره امنیتي ستونزې ډېرې. د افغانستان علمانو شورا د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هغه څرګندونې غندلې دي چې نوموړي ویلي و تر څو چې افغانستان کې بهرني ځواکونه وي تر هغې به سوله رانشي. د افغانستان د علماو شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی نن ازادي راډیو ته ویلي چې فضل الرحمان روسي څرګندونې سیاسي او جګړې ته د خلکو هڅول دي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونه خارجي بیرغونه ټول شول، او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ترسپارلسي، ولې په هېڅ ولایت کې سولې ته آماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده.
مولانا فضل الرحمان تېر ورځ د جمعیت علما اسلام ګوند د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوې غونډه کې یادې خبرې کړې وې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چمبر اف کامرس وایي پاکستان کې د افغان کاروبارانو سره بد رویه کیږي او غیر قانوني پیسې ته غوښتل کیږي. د دې ادارې وایي سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویلي له پاکستان غواړي چې هغه اسانتیا به افغان سوداګرو ته ورکړي چې پاکستانی تجارانی افغانستان کې لري. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د شمیرو تر مخه افغان تجاران هر کال پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو او پاکستانی سوداګر افغانستان ته هر کال 900 میلیون ډالرو سامان لیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل ویل چې ترهګرو به د افغانستان د بے ثباته کول چې ترهګرو ته به د افغانستان د بے ثباته کول اجازه ورنکي. افغان ولسمشر استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل وروستي رسمي سفرونو وروسته د خبرې وکړي. ولسمشر غنی هم دا را زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه باید د ترهګرو ترمن د ښه او بد توپیر ونکي. نوموړي د کوم هیواد نوم وانخست، خو په مخکې وختونو کې دغه ستورونه په پاکستان لګیږي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر وایي چې امریکا په شام کې داعش وسلوالې ډلې ته شکست ورکول او د ولسمشر بشار الاسد لرې کول غواړي. هغه د اپریل په 9 په یوه مرکه کې زیاته کړه چې امریکا په یوازې ځان د اسد لرې کولو په لټه کې نه ده. نوموړی ویلي پر دې پوهېدل ډېر مشکل دی چې د اسد حکومت له دوام څخه دی په شام کې کوم سیاسي حل راووزي. میک ماستر په یوه ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویل چې روس باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې د اسد د هغه رژیم ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو ټولوژنه کوي. پخوا امریکایي چارواکو ویل چې د اسد لرې کول هدف نه دی، خو د اپریل په 4 د کیمیاوي وسلو تر یو برید وروسته چې د رپورټونو تر مخه د شام حکومت کړی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د اسد په اړه رویه بدله شوې ده. د ایران سرکاري خبری اژانس ارنا وایي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت یا کمپنی بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 270 مسافر وړونکي الوتکې ایران ته وسپاري. دا پر ایران د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو وروسته له ایران سره د امریکا لومړنۍ لویه تجارتي معامله ده. ایران ارنا خبری اژانس پرون د یوې باخبرې سرچینې له خولې ویلي چې دغه الوتکې به د ایران په ملکي هوایي کرښه کې وکارول شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ربیا د اروپا خلاف بیان ورکړی دی. ویلي دی چې هیواد به په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو پر غوښتنه یو ځل بیا له سره غور وکړي. د هغه په وینا اروپا به د ترکیې د خلکو سره د خپلو کړنو انجام وویني. نوموړی پرون په ازمیر کې د وینا په مهال وویل د اپریل د 14 د اساسي قانون د ریفرنډم نه پس به دوی په اروپایي ټولنه کې د اورګډېدو غوښتنې ته یو اربیا کتنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.46 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.02 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 23.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.28 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 23.90 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د بلوچستان ځوانان ډاکټران وایي حکومت ته دوی ته نوکری ورکړي.
موږ اوس د حکومت زه صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړي دي دغه د اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسي.
د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو اوسیدونکي دې راتلونکي کې د جوارو فصل نه کړي. رحمان بابا اورس پای ته رسیدلې دي.
اروس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا اورس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دې نه علاوه دی د رحمان بابا د اورس سرکاري حیثیت حاصل شي.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د کرکټ ته یو امپایر احمد شاه پختین سره خبرې کوو.
نو دا د کرکټ لوبې سره ملته بلد شو مکتب سره کرکټ به مو ډېر کاوه اکثره وخت کرکټ پکې تر څو ته ونومه توجه نه کوله.
د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان صوبې ځوانان ډاکټران وایي د صوبې لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د صحت سهولتونو د ورکولو لپاره دی حکومت د دوی ملګري په کار وګماري. ډاکټران وایي حکومت تیر کال ژمنه کړې وه چې 900 نوي ډاکټرانو ته به نوکری ورکوي، خو دا وعده تر اوسه پوره کړې نه ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادې لخوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو. و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تېر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
گور بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډسټرکټ دی، په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40-40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالی پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلکو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کم تقریبا 100-100 ډاکټران فارغه ناست دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغه ناست دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې، نو دا هغه ډاکټران د پاره موږ دا مطالبه دي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل،
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتو میاشت ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثنا الله زیری زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامډیکل سټاف فیډریشن ست مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منزور کړی دي داغه د اوس باقاعده نوټیفیکیشن مرکزی
شہر کوٹ کی دا ٹراما سینٹر پر فالاولو باندھی دا صوبائی حکومت مننا وکڑا او ویول چې دا ٹراما سینٹر لاملا اوس پشت ہوگا تر خلگو پوری پا اجل توگا مرستی رسی جی ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ
اوریدونکو د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو میچنۍ بای کورونو خو شاکلو ولستي په راتلونکو کې د جوارو فصل نه کړی. دغه امر یې پرون ماخام په جمعتون کې په لاوډ سپیکر کړی دی چې ګینه د دغه کلو الک زیات 1000 کروندګر دی جوار ونه کړی. په دې اعلان کې ځای خلک وایي چې دا خبره واضحه نه ده چې ګینه دا فصل به د سړک غاړې نه کرل کیږي او کرا په ټوله سیمه کې به نه کرل شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترک زیناورو.
پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی امر کړي چې د بای کورونو میچنه او خو شاکلی او کروندګر دی راتلونکو د جوارو کرونده و نه کړي. پرون ماخام دغه کلو پجماتونه کې د تحصیل یا کول کوزه محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوه چې راتلونکو کرونده د جوارو ده، نو انتظامی وینا کړي چې باید هیڅ څوک راتلونکو فصل و نه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاوي او ورته وایي چې جوار نه کرل د سیمې غریب ولسته زیان رسوي، باید داسې فیصله و نه شي.
غریب خلے بے نو یو سر روزگار سے نہیں رغشتا بل دا فکری وال خلے معلوم دی دا غیدی غیدی پر بخام خام حکومت دا ریکویسٹ کو کہ خیر ہے کہ تاس نے سڑک دا غاری کی کم تاس تا پرابلم ہے دا غیر من نکرو او باقی دسی دم دا حکومت لم نے بکا جی میرا بھائیو کہ جی دوسا حکومت دے من عوام سر خصوصی دی تو کہ کہ دا اندا جوار او غنم دی
دا مسل کورن میچنے وسیدن کے ملک عادل خان وای چسی مڑے پسماندہ دا کاروبار نہ او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصله چې به کروندې بندېږي لا زیات مشکل جوړوي
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارای نه. نو که چېرې د جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی کار بند کړي شي زمونږ خلک بس ته اخر دا به کوم خوځي په تعلیم خو دغه سب حالات یې ډېره پسمنده علاقه لرو. نو زما په خیال کې جوار بندول او دغه خبرو حل نه دي، په کار کې مشرانو سره یې پی ایس سی ټیم یا تحصیلدار ټیم په دې باندې خبرو وکړي.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر زرعلی خان پر دې داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولي او وایي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کروندې بندول د ولس سره زیاتې دي.
انٹرنیشنل کووننٹ آف سیورن پولیٹیکل رائٹس سے یو این ہیومن رائٹس ڈکلیریشن دے کہ اگر ٹول پاکستان آئین یو بنیاد دے رہے پیرامیٹرز کے آئین میں جوڑی گی تو نو کوئی وشتما سدے دا کل سیٹیزن سره نه کول پکاردان نه تام کول پکا.
بلخوا پولیٹیکل انتظامی چارواکی وای چې د جوارو د نه کولو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي. خدا خبره واضح نه کړه چې دغه کروندبا د سړک ته غاړي تر یو حد پورې بندوي او که څنګه. شاہ نواز ترغزی مشال ریڈیو پیخور.
اوریدونکو د کورم ایجنسی مقبل قبایل وای پوز ورته د افغانستان پولیسو له نږدې سیمو د کډو وستلو امر کړی چې ورسره سم د سلو په شاوخوا کې کورنۍ کډه شوې دي. د سیمې یو مخبر ملک مشال ریډیو ته ویلي حکومت او پوز د خلکو سره د کډو په وستلو کې مرسته نه کوي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې وړاندې هم په بلابلو قبایلي سیمو کې د عملیاتو نه وړاندې خلکو ته د کډو وستلو امر کړی و، خو د سیمې پولیټیکل انتظامی بیا وای دوی ته دا معلومات نشته چې ګواکې پوز د خلکو ته داسې کوم امر کړی وي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزی ناورو.
په کورما کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وای پوځي چارواکو ته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستې سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وایي امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دوه کسان په عرضي توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدای شي، خو ولې نور ټول به له دغو سیمو وځي. معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غوزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسا ګوډي ورتي په 7000-8000 روپۍ موږ یو ګوډې نسو ولکه یغه واسي چې موږ یو خرچا برداشت کوو. او څوک چې دی ډیر غریبانه دی هغه غریبون اوسه پوری چاليږي په دخرو خونو سامان رړوي. نه دلته څه دی خیمو انتظام شته او نه دلته څه دی رشن انتظام شته. موږ خپل د بچی د دوی ورځې د سخت برونونه دي کنه نن خصمون الحمدلله حشین دی خو د دوی ورځې د سخت برونر نه وویل
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او له قدرتي افتونو سره مبارزې د ادارې مشران پر دغه خبرې انکاری دي چې ګنې دغه سیمو خلکو د پوس په حکم خپل کورونه پریښي دي. قدرتي افتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لوډیو ته وایي که داسې سوی نو لول به دوی سره شریک شوي وي، ځکه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره له مخکې تیاری نیول ضروري وي.
political administration plus fdna responsibility da kuma da ka sara khabru shi political administration sara ta si laran na chudre wana ata sa awi che bata se ta se khum ta is khabra nishta in case ku win mum ba awal ta so khabru wo ya bata sam ta temporary arrangement ka wa da food ba ka wa no bar ke ko ida se khabra nishta
hukumat tar de uran de dokor me khudat khelo ke hum khalak pa warta dal lakhpalo simo be kura kade che zani da kaluno pa tere do hum khpalo kurun ta wapas shwi na di tarik مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې لیکوال بابر ستار یو مقاله لیکلی چې پکې راغلی په دغه هیواد کې اکثره وخت پر ځینو سیاسي شخصیتونو او چارواکو یو بل سکتورونه ولګوي، په رسنیو کې بیا دا خبر خپور شي که بیا وروستو دغه خبر او تور غلط هم ثابت شي، خو د سازشي نظریو له مخې د خلکو په ذهنونو کې بیا د هغه چارواکي یا سیاستوال همدغه منفي انځور پروت وي. لیکوال وایي ډېر کله داسې هم شوي دي چې درغل کس د نورو درغلې یادوي او پخپله د احتساب نه ځان ساتي. د مقالې مهمې برخې د عبدالحی کاکړ ناورو.
د دې چیرن لپاره لیکوال بابر ستار ځینې مثالونه ورکړي دي چې لومړی په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ویاند نعیم الحق هغه تور دی چې ویلي وو د فوج پخوانی مشر جنرال اشفاق کیانی د سعودي عرب او امریکا سره په ګډه په 2013 میلادي کال کې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړه او د تحریک انصاف ګټلې انتخابات یې د مسلم لیگ نون په حق کې کړل. د دې په جواب کې د جنرال کیانی نږدې ملګری جنرال ریټایرډ طارق خان پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نعیم الحق دا تورونه غلط دي. لیکوال هم د دې مثالونو په تناظر کې وایي په پاکستان کې حالت دې ځای ته رارسېدلی چې خلک تور ولګوي او ثبوت نه راوړي. د ده په وینا په منظمه توګه دروغ داسې ویل کېږي چې په آخره کې هغه دروغ په رښتیا بدل سي او هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې ثبوت وښایه. لیکوال وای دروغ په رښتیا اړولو لپاره طریقې کار دادی چې په پر لپسې توګه او اعتماد سره وویل سي نو هغه په حقیقت واوړي. بابر ستار زیاتوي چې په پاکستان کې که یو څوک پر بل چا یوازې الزام هم ولګوي نو بیا که هغه کس انکار وکړي تور لګونکي ته قانوني نوټس ورکړي یا یې پر ضد د هڅه کې ضد دعوه وکړي خو بیا هم نسي کولای چې پر لمن یې لګېدلي د دروغو داغونه ومینځل سي. لیکوال د دې لپاره د حج او اوقافو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د فیصلې حواله ورکوي چې قربانې د حج په پیسو کې د غلا تور لګېدلی وو خو عدالت بری کړ او د دې سربیره هم د لیکوال په وینا خلک باور نه کوي. دارنګه تحریک انصاف پر مسلم لیگنون په 2013 کال کې د سو انتخاباتو د دانلی تور ولګولی. په دې اړه عدالت پاڼه په پاڼه ټول دستاویزات وکتل او بلاخره یې فیصله ورکړه چې هیڅ دانلی نه دسوي خو د بابر ستار په وینا لا هم پر عدالت اعتبار نه کیږي او د دانلی تور لګول کیږي. د لیکوال په وینا که د یوې ادارې اعتبار دغسې خراب کړی سي نو بیا به د دې هیواد وګړو ته ورپیښه ستونزې څوک حلوي. د لیکوال په خبره خلک هغه عدالتي او انتخاباتي اصلاحات مني چې په ګټه وي نو د ده په وینا که دا حال وي نو بیا به څوک دا خبره یقیني کوي چې په 2013 کال کې ټول ټاکنې به پاکه او شفافه وي. بابر ستار په دې لړ کې یوې بلې ستونزې ته هم کتنه کوي چې په پاکستان کې دا یو عام سوچ دی چې د دې هیواد ادارې د بهرنیو هیوادونو لاسپوڅې دي او د هغو په اشاره چلیږي. د ده په خبره دغسې یو سوچ د خلکو مزاحمتي رویه وژني او ځان خلک ناوسه ګڼي چې د ده په وینا دغسې ناوسي د خودکشۍ یا ځان وژنې په معنا ده. دا ځکه چې څومره د خپلو خرابو کارونو تور پر بل چا ولګول سي د غومرې به د ځان احتساب نه کیږي. د ده په وینا په دغسې یو حالت کې ټولنه داسې جوړه سي چې پکې سازشي نظرې زیږي. د لیکوال په خبره کله چې ټولنه آزاده نه وي نو بې احتساب سي. د بابر ستار په وینا کله چې پر ثبوتونو د ولاړو رښتیاو او له ځانه د جوړ کړل سوو رښتیاو په منځ کې فرق ختم سي نو په داسې حالت کې بیا سړی فریق سي او پکې مهمه خبره دا نه وي چې تاسو بې طرفه یاست بلکې دا کتل کېږي چې تاسو په کوم صف کې ولاړ یاست.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له استرالیا، سنگاپور او انډونیزیا په راستنېدو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد به په نړۍ کې د سیالو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. نوموړي وویل افغانستان به له جګړو بریالی راووزي او د یو مستحکم هیواد په توګه به ښکاره شي. نوموړي ځینې هیوادونه د ترهګرو د ملاتړو په توګه یاد کړل خو نومونه یې وانخیستل. له کابله تفصیل واصل وصال راکوي.
ولسمشر آسترالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي خو ښاغلي غني په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانخیست. ولسمشر غني همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غني په باور افغانستان له درېو اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم وجه، مشکل دوم مواد مخدره است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشئی توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریف کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو ننګرهار ته چیرته چې امنیتي چارواکي وایي په تیر یو کال کې پولیسو په زرګونه کیلوګرامه ډول ډول نشئی توکي نیولي او په دې تړاو کې په سلګونه تنه تورن عدلي او قضایي ادارو ته هم ورپېژندلي دي. په دې اړه نور حال د باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وایي چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مدیریت په زرګونو کیلوګرامه ډول ډول نشئی توکي نیولي او په تړاوي په سلګونو تنه مجرمان عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندلي دي. دی وایي
پولیس په دې باندې تاوان لري چې په تیر یو کال کې 169 پیښې کشف کړي. 18,390 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشئی توکي چې په هغه کې تریاک دي، چرس دي، هیروئین دي او الکولي مشروبات او نور کیمیاوي مواد چې په نشئی توکو کې ګټه رسل کیږي دغه کشف او ترلاسه کړي دي. نه هغه ارادي نقلي وسایط چې هغه کرولا موټر دي او لاری موټر او نور بیلابیل ډول موټر دي پولیسو نیولي دي. او تر څنګ یو سل نه هغه کسان د نشئی توکو کې تورن کسانو هغه نیولي او د قانوني کړنو پر مخ اجل قضایي ادارو ته سپارل چې پیرند مابس د تور تموشه ته خپل شپې ورځې تیروي.
مشرقیوال وړاندې وایي چې د ننګرهار پولیسو د دغه لاسترراوړنو تر څنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په بیلابیلو چانیزو عملیاتو کې له ملي اردو او ځانګړو ځواکونو سره هم برخه اخیستې ده.
د شاهین پنځیش عملیات چې کوټ ولسوالۍ او د اسکیمینې په ولسوالۍ کې پیل شوي وو د هغې نه ردې خوا د زموږ عملیات په دوامدار شکل باندې د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالۍګانو د جلال آباد په ښار کې دوام لري. چې له نیکه مرغه په دغه برخه کې امنیتي ځواکونه چې هغه ملي اردو دی او که ځانګړی قطعات دي او ملي امنیت او دغه ډېرې لاسته راوړنې لري چې روزانه وسلوالو ته مرګ ژوبل وراوړي. هغه سیمې چې هغوی پکې شتون لري هغه د هغو د شتون څخه پاکیږي او هغه سیمې کې اوس ولسونه آرام ژوند کوي.
مشرقیوال زیاتوي چې په ډېرو هغو ولسوالیو کې چې پخوا پکې د دولت وسلوالو مخالفینو جالې جوړې کړې وي تر عملیاتو وروسته پکې د ولسي خلکو په مرسته امنیتي پوستې جوړې شوي او د عملیاتو په جریان کې چې چېرته هم د امنیتي پوستو اړتیا ولیدل شي هلته به پوستې جوړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د رحمان بابا ادبي جرګې او پښتو ادبي بورډ لخوا په پېښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا عرس ولمانځلی شو چې د منتظمینو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیرانو ته د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو د حکومت لخوا په دغه عرس کې هیڅ یو حکومتي غړی ګډون ونه کړ. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
د رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چوټې اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعرې او قوالین علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او څېړنکارو خپل څېړنې وړاندې کړې. د رحمان بابا ادبي جرګې عمومي سر سیکرټر ډاکټر ظفرالله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضري وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دي دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دي دا د سرکاري توګه باندې ونمانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرز دي یو چټي چې کوم دي مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر وو او د هغه پیغام د مینې او امن وو او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید چې موږ دغه مقام وپیژنو او دغه کوم حیثیت دی دغه مطابق دا غنډ غونډې وکړو او خلکو باندې هغه وپیژنو چې هغه کم پیغام دی او نن سبا چې په موږ باندې کم حالت راغلی د پښتنو په خاوره باندې کم هور بل دی هغې دپاره خو هم دغسې شخصیت چې دی پېکواریت نه بالاتر سوچ و د سوچ د انسانیت سوچ و.
خبریال شیر عالم شینواری وایي چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعرې دپاره او نو د خلکو د ناستې دپاره څه خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقو ډېره کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوې. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې د پاره پراپر د ناستې ځای بالکل نشته. په خورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناستې.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ منځل کېږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کېږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجا شوې ده. لنډ خبرونه د بشیر ګواښ ناورو.
په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو په دې وعده یې تر اوسه عمل نه دی کړی. د دې ټولنې مشرانو ویل چې حکومت باید په دې اړه عملي ګامونه واخلي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنی او بهایی کورنو کې خلکو ته حکم کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا امر د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی، خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبرې کوي چې باید د خلکو د آمدن لارې بندې نه کړي. د افغانستان علما شورا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هغه څرګندونې غندلې دي چې نوموړی پکې ویلي وو تر څو چې افغانستان کې بهرني ځواکونه وي تر هغې به سوله رانه شي. د افغانستان د علما شورا بیان مولوی محمد قاسم حلیمی نن مشال ریډیو ته ویل فضل الرحمان وروستۍ څرګندونې سیاسي دي او د افغانستان جګړه د بهرنیو ځواکونو سره تړاو ځکه نه لري چې بهرني ځواکونه له ځینو سیمو ووتل خو بیا هم طالبانو جګړه ونه دروله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل ویل چې ترهګرو ته به د افغانستان د بې ثباته کولو اجازه ورنه کړي. هغه هم دا زیات کړه چې د ترهګرو ترمنځ باید د ښه او بد توپیر ونه شي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر ویل چې امریکا په شام کې داعش وسلوالې ډلې ته شکست ورکول او د ولسمشر بشار الاسد لرې کول غواړي. هغه دا خبرې پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. او د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا وایي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 2 مسافر وړونکي الوتکې ایران ته وسپاري.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ته یو امپایر احمد شاه پکتین سره د هغه په کار او د افغانستان په کرکټ خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو زه بوریوال کاکړ د دې اونۍ په مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. سلامونه او مینه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د سیاست او ادب له ډګره د لوبو ډګر ته سر ورښکار کوو او په لوبو کې مو د کرکټ د ډګر انتخاب کړی دی. د کرکټ پوهانو په وینا د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بې ساري توګه په لنډه موده کې ډیر پرمختګ کړی او ډیری لاسته راوړنې درلودلې دي. خو شای ډیر لږ خلک په دې خبر وي چې افغانستان د کرکټ لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ ډیر ښه لوبڅاران یا امپایران هم پیدا کړی دی. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لومړی نړیوال امپایر ښاغلی احمد شاه پکتین رابلل دی. له نوموړي سره به پر ډیرو دلچسپ موضوعاتو خبرې کوو. زه به هڅه کوم چې ستاسو د ذهنونو په استازیتوب ډیرې پوښتنې وکړم. احمد شاه پکتین صاحب، تر هر څه وړاندې خو ستاسو ډیره مننه کوم چې له مشال راډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. د کرکټ په ځینې رسمي پاڼو کې ستاسو د پلرنۍ سیمې په اړه بیلابیل معلومات ورکړل شوي دي. که تاسو مهرباني وکړئ او په پیل کې په خپله خوله دا خبره سپینه کړئ چې تاسو په افغانستان کې اصلا د کوم ځای یاست او بیا به نور مجلس ته دوام ورکړو.
په افغانستان کې پکتیکا ولایت د متاخان ولسوالۍ د خورکچن کلی ده. اوس فلحال کابل کې ژوند کوم.
شا پکتین صاحب، دغه زده کړې تاسو څومره کړې دي او له کومه کومه ځای مو کړې؟
هجرت په وخت کې پاکستان کې ژوند کوم. د لوبې سره هلته بلد شو.
پاکستان کې مو چیرې ژوند کوم؟
پېښور کې مو ژوند کوم. نو بیا د کرکټ لوبې سره ملته بلد شو. مکتب سره کرکټ به مو ډېر کوو. اکثره وخت به کرکټ پسې وو. درسو ته ونومه توجه نه کوله. بیا په 1950 کې د حربي پوهنتون کې شامل شوم کابل کې. طالبان په ادب سره د پانتون پریکو څو وخت دی پاره نو کله چې د کرکټ لوبه په 2002 کال کې دریم کال کې رسمي سوله د ای سی سی د خوانه نو موږ له ابتدا نه کرکټ سره مونږ دیواله د اولمپیک په چوکات کې نو بیا په 2003 کال کې لومړی ځل د پاره د آسیایي کرکټ شورا له خوانه د امپایرۍ یا د لوبتارۍ د پاره کورس دایر شو کابل کې چې ما هغه وخت کې ما سوچ وکړ چې لوبه له دې وروسته نه شي کولای چې ملي ټیم ته په ځان برابر کړي نو ما دا د لوبسالۍ ډګر خوښ
کړو.
ما لومړی ایلمنټ یا بیګنر کورس په 2003 کې وکړو. بیا موږ سره یو وخت چې نو چې منظم ټورنمنټونه نه ول افغانستان کې افغانستان کې کرکټ بیخي نه وایو نو بیا وخت سره په کله چې بورډ ایجاد شو نو په 2003 کال کې مې لیول 1 کورس وکړ کابل کې د آسیایي شورا د کرکټ د آسیایي شورا لخوا او سره کرکټ بورډ کې د لوبسالانو او د امپایرانو د مسؤول په صفت مې دنده هم واخیستله.
پکتین صاحب دوی خبرې دي. پکتین صاحب یو خو دغه د ظاهر خبره ده چې د معاش د ژوند د روزګار خبره وي. تاسو دغه د امپایرینګ کیریئر چې دی دا لدی وجې خپل کړ چې ځان ته پکې 100 روپۍ وګټي کنه د کرکټ سره مومینه وا او سوچ مو چې لوبغاړی نسی کېدای نو راځه لدی لار کرکټ سره ځانو تړه.
ما چې کله وظیفه اخیستل هغه وخت مې خپل تجارت مې کاوه بزنس مې چین نه هندوستان نه دوبۍ نه مالونه راوړل دا په اصطلاح انګلیسي کې کیچن ویل دي اشپزخانې دا ترموزي نه چای بري دا شیان نو چونکې کرکټ سره ډېره مینه وه همېشه به بس د ځوانانو سره او د کرکټ وخت چارواکي سول بس ملګري ټول دوستانو ملګري وه کرکټ سره ډېره مینه وه ومغه اوس بیا ما خپل کاروبار وکړ.
ته کاروبار ظاهر خبره ده دې خستاسو مینه ښکاری له کرکټ سره شتاسو خپل کاروبار ته پرې شو. ا کاروبار مو څومره وو کنه تاسو اوریدونکو ته وایسته څومره پیسې تاسو پکې انویسټ کړی وې چې تاسو خپل کاروبار ته پرې شو کرکټ ته رااله؟
ما تقریبا یو نیم لک $2,000 په کاروبار کې ما انویسټمنټ کړی و او د کرکټ د راتګ په وجه ما دې تاوان هم وکړو ځکه وسم په دکاندارانو خلکو سره ما پیسې پاتې دي. د افغانستان کاروبار د څه چې کاروبار پرېږدې بیا خلک تاته پیسې نه درکوي ډېره سختۍ سره پیسې وځي. اوس موږ له دومره وخت وروسته مزار ته پسې لاړ شم نو چې مزار کې ما دفتر وي ما لګینې هلته وله زیات معلومات خلکو ته وکړم نو اوس هم ما پیسې د دکاندارانو سره پاتې دي. چې کرکټ سره چې کومه مینه علاقه په دې وجه باندې چې کرکټ سره علامه او بیا وروسته په 2003 کال کې مالیزیا کې د دوهم لیول د ولټو امپایرینګ کورس وکړ. دغه وروسته د چون د امپایرینګ کې تر لیول 2 وروسته بل کورس نشته نو هغه هم الحمدلله موږ په خلو مو سره کامیاب شو پکې. دغه وروسته بیا سی سی د کرکټ اساسي شورا په مختلفو ټورنمنټونو کې برخه راخه چانس را کو دې سره آی سی سی کې په فاست سیټ کې موږ واچولو دولت منځاله کا یو دوه ورکشاپ مو کړل. بیا په 2014 کار کې دی آی سی سی ای ان ای یعنی ایسوسییټیو پلیټ پینل امپایرینګ امپایرانو پینل ته راغلو. زه هم ما سره د عبدالله هم او څکل 2014 کې درته ای ان ای ایسوسییټیو پلیټ پینل نومې ځکړای وشه ډیولپمنټ پینل نوم پیښه ده نو دا د ویل آی سی سی د ډیولپمنټ پینل بخښه یو.
پاکستان صاحب د افغانستان کې تر اوسه پوری څو دغه سي نړیوال امپایران ستا او پکې هغه کس زما د معلومات لمخې غالبا تاسو یست چې لومړی دی ډګر ترغلی اس په نړیوال توګه؟
او لومړی زه ما بیا مانو وروسته اوس احمد شاه دولانای ده او ان شاء الله راتلونکي کال کې به یو کس بلم دی موږ دی د سارا نو نه په نن ترا چې کېدای شي دوه پاتې سو کېدای شي درې شي نو ان شاء الله همای د څه کال ته یو بل لوستان هم دی موږ دی چینل کلاسي.
پاکتن صاحب عام توګه چې خلک د کرکټ لوب ګوري څاری هغه به حتمان دغه فکر کوي چې دغه لوب ساران چې دی دغه باید هغه خلک وي چې کرکټ یې کړی وي په کرکټ کې تجربه وي هغه به امپایران کېدای شي. خو تاسو وایئ چې تاسو کرکټ دغه سینه دی کړی که پر دغه لږ نظر واچوئ چې د امپایر څنګه جوړیږي؟
امپایر د کرکټ د امپایرینګ لپاره ضرور نه ده چې تاسو د فرست کلاس یا نړیوال کرکټ کړی، خو د کرکټ سره بلدیا ضرور ده. کرکټ سره بلدیا اگر چې موږ کرکټ ډېر کړی ده خو رسمي چوکاټ کې نه ده کړی. اوسره کرکټ کې د امپایری لپاره کورسونه چې کېږي د هغه لپاره درې شیان هغه دي چې هغه پرسنالټي ده او د کرکټ په قوانینو باندې تا عبور ده، هغه باندې باندې ځان پوهول دي او فزیکل فټنس هم ته کتل کېږي. نو دا شیان ډېر ضرور دي. نو دغه بیا مختلف کورسونه دي یا کورسونه نه چې ته پکې بریالی شې، کامیاب شې، د فیلډ کې تا پرفارمنس ښه وي، تا رپورټونه ښه وي، نو دغه سره
موږ ته چې کرکټ ګورو د ټلویزیون پر مخ یا مخامخ خلک ګوري، هغوی ته بس داسې اسانه ښکاري چې احمد شاه پاکتین د وکټونو تر شا ولاړ دی او بالر بالینګ کوي او دوی ورته اشاره کوي. دا په اصلا کې څومره سخت کار دی ستاسو د هر بال دومره دقیق څاري، ځکه چې ډېرې سخت لوبې هم راځي.
نو کرکټ ډېره مغلقه لوبه هم ده. کرکټ تقریبا دوه تاریخ قوانین لري چې هر قانون مختلفې برخې لري. تقریبا د کرکټ قانون چې دا اتش په تورخ قانون ده چې لیکلی دی، دې تشریح ده بیا یا پلین کنډیشن دي. نو دا ټول په لوبه باندې عملي کول یا لوبه د قانون په رڼا کې سرته رسول دي مسؤلیت د امپایر په غاړه ده. ډېر سخت سخت کار ده. خلکو ته به اسانه معلومېږي چون ډېر کم وخت وي تا سره شي، ته باید د بالر پښې ته هم متوجه اوسې، بال چېرته پیچ کېږي دې ته هم متوجه اوسې، بیک سره لګېږي، پښې سره لګېږي. نو سخت کار ده، دومره اسانه کار نه ده. او بیا کله چې ته د خپل ملک لوبه وي او له چا سره بل مقابل بل ملک سره او ته په دې لوبه کې تابان یو اضافه فریشر هم وي، یعنی دباو هم وي، ځکه زمونږ کارکردګي هم ارزول کېږي. د آی سی سي لخوا، د آی سی سي میچ ریفري، د آی سی سي لخوا زمونږ کوچز دي، امپایر هغه زمونږ پرفارمنس ګوري، زمونږ فیصلې ګوري، زمونږ په ټیم باندې کنټرول، په لوبه باندې کنټرول، زمونږ کمیونیکیشن ارزوي. دا هر څه ډېر شیان دي په امپایرنګ کې چې هغه ارزول کېږي، دغه مطابق تا ته د وړاندې تګ چانس ورکول کېږي.
د څومره فشار وي پر تاسو باندې چې بالینګ ته ګوري او همدغسې چې کوم د کرکټ کوم قوانین دي په دایره کې کسان ولاړي، څوک وتلی نه دی بهر، دا هر څه سره مینج کول او په ذهن کې دغم ساتل چې غلطي ونه کم، دا پر تاسو فشار راولي کنه؟
نو خامخا یو څه خو به وي، خو د وخت سره، د وخت لیدو سره دا هم د امپایرنګ یو هغه ده چې منټل ټفنس، یعنې ته باید ذهني هم قوي واوسې. که ذهنا قوي نه واوسې ته نه شې کولی چې ښه امپایر شې. نو دا بعضې شیان دا ډېر ضرور دي. نو الحمدلله تر اوسه پورې مونږ داسې ډېر فشار هم په ځان باندې نه محسوس کړی، کوشش هم کړی ده چې د کرکټ د قوانینو او د لوبې د اصولو مطابق فیصلې وکړو. نو الله نه ډېر راضي یم تر اوسه چې د آی سی سي په چوکاټ کې کومې سیالۍ تر اوسه ما ټي ټوینټي انټرنیشنل ورلډ انټرنیشنل یې نه مخکې څلور ورځنۍ سیالۍ د نمیبیا خلاف ولري مونږ کړي دي. نو زما د آی سی سي لخوا نه رپورټونه الحمدلله ډېر ښه دي.
تاسو تر اوسه پورې څومره امپایرنګ کړی دی؟ که په ټیسټ لوب یا څلور ورځنیو کې، یو ورځنیو کې، شل ورځنیو کې تفصیل راکړئ.
ما فرست کلاس ټیسټ لوبې چې ورته وایي دوه لوبې کړي دي او ټي ټوینټي مې شپږ لوبې، ټي ټوینټي انټرنیشنل چې کومې لوبې ډېرې کړي دي چې د ملکونو ترمنځ ډېرې د آی سی سي لخوا نه ټورنمنټونه په مختلفو کچو دایرېږي. خو ټي ټوینټي انټرنیشنل شپږ لوبو چې ما لوبتاري کړې ده، ورلډ انټرنیشنل درې لوبو کې.
ښه، او دغه لوبې چې تاسو کوئ فرق پاکستان کنا چې دغه فرست کلاس لوبي کې امپایرنګ اسانه دی که په یو ورځنیو کې، که په شل ورځو کې، که کم یو کې اسانه دی، کم یو کې ډیر ګران دی؟
نو چې فیصله په ټولو کې تر یو قسم ته ولاړ شي، ججمنت وکړي، فیصله وکړي، د قانون د قوانینو مطابق چې څلور ورځې قانون لږ مختلف ده شلاوري لوبو ځان ته پلین کنډیشن دی او د ون ډے ځان ته نو مختلف پارلمنټ دي فیصله باید د قانون مطابق وکړي نو تقریبا یو قسم دنده ده دومره زیات هغه نشته پکې خو دا ده چې فیزیکل هغه له وجې نه شلاوري لوبه محدوده ده شلاوره ده زر ختمیږي لږ اسانه توانیږي
شا که یو بل پښتنه زدر ځخه وکم شاید تاسو له مسلکی احساسات سر پټکر کی ویغه داسي چې کله د افغانستان لچا سره لوب یو تاسو پکې امپایرینګ کوي به د نور پرتله څه ګران کار نه وي
خامخا ګران کار وي چې خپل ملک کومه الله کما سی وې کتنګ سی لوبغالي د افغانستان بیرغ راپوي او هر وی کې د افغانستان بیرغ راپوله دا د موږ امپایرینګ یعنی امپایری کوو هم دوی د وجه کوو کچې د لوبغالي نه یو موږ بچی شه کوو امپایری بچا ته کوو بیا هم اوس دا شوبه هم موږ د افغانستان موږ سره یادی چې موږ کوشش کوو چې د قوانینو د ام سی سی لا کرکټ کوم قانون چې دا او د سی سی پلی کمیشن د لوبو لپاره چې قواعد اصول جو کړی دغه مطابق کې خپل وسوان کړی خې پیسې دی وکوسی نو سره هم دا خپل خدمات
پاکتین صاحب تاسو ویل په خپل خبرو کې چې آی سی سی د کرکټ نړیواله شورا چې دغه تاسو کارکردګي ساری ارزوي که تاسو ښه امپایرینګ وکړئ ښه دقیقې فیصلې وکړئ نو تاسو ته څه ګټه ده
نو تاسو ګټه چې نور ټورنمنټونه کې موږ ته یعنی د افغانستان لوبو نه بغیر په نورو ټورنمنټونو کې جوړې کیږي دوی جن پور د سیمه مختلف کټګوري ټورنمنټونه کې راځي چې دا چې د مسکلونو ورکاپ سي کوالیفایر هم سي د ورکاپ د لپاره T20 ورکاپ د ون ډے ورکاپ د لپاره نو یو هیڅ به هم تاسو سره کې کوم کار کده چې یو چنار دا یو ټول د ټورنمنټونه دي او له دې سره چې ډیره ضرور ده د افغانستان د کرکټ لپاره کېدای شي ان شاء الله چې د ګراتل سم کار کې موږ ټیسټ ممبرشپ راکې یو ټیسټ ممبرشپ د لپاره باید موږ له حل نظام باید موږ په وسو دي موږ له ستاندې دی وږي چې د سیسي د قوانینو مطابق خلوب ساري وکړي موږ په کوټه کې
پښتون صاحب
په شنه چې باید په دې کې کوټه واوس
پر دې ټیسټ لوب باندې به لږه خبرې وکړل پښتون لمه سره دغه دا چې تاسو ویل ک کښې امپایرینګ وکړي نو په نور لوب کې تاسو ته نوبت درکې چانس درکې کچیر یو امپایر غلطی فیصله وکي ناقص فیصله وکي او کرواله پکینوي هغه ته بیا سزا شته کنه
او څنګه کای فیصله مسلسل ته غلطی فیصله کوي نو بیا طالب ته نه بس ته ته بیا نور موقع نه درکې چې ته یم صفات ته ته نه چونه درکې خو احيانا امپایر هم انسان دا او غلطي صحه ولا انسان کی کم کال کی تا پیسې دی ارزه ول کیږي یعنی پرسنټیج ته کتل کیږي که تا پرسنټیج کم ول کم مين او تا ته د مخکې تک چانس درکې غلط کی
دغه ډی سار چې دی کنه ډیسیژن ریویو پروګرام چې دی سیستم چې دی چې بیا پریکړه لسره کتل کیږي دغه ساس په خیال له امپایرانو سره مرسته کړي ده کنه د هغه کار نورم زیات کړي دي پر هغه نورم فشار راوستي دي ځکه چې کله یې غلطه فیصله ورکړي نو بالر یا کپتان یې چیلنج ولای شي
مدې په یوه حساب له امپایرانو سره مرسته هم کړي ده بیا بل خصوص لغه امپایرانو سره چې د خپل ملک خوانمو کو زمونږ یو فزیکوم کومه نتمه کیږي تر اوسه په دې کې دی اریس نه سیماري دی اریس چې یو ډیر پرمختللې ټکنالوژي ده د فون ممبر یعنی کوم لاس یو د نسبی دی مون کوم سیریزونه سی یا راته یې ټول نو ورکاپ هغه کې دی اریس دی سیماري نو موږ چې نړیوال هم پیدا نو سره نو اوس چې نو مختلف ټورنمنټونه مو سابقه کوي سره یو ځای و دې چې موږ کوم سره د مستان انټرنیشنل پیدا نو ویږي خوشاله دی ویږي چې دا د ښه کار وسو څنګه چې د خپل ملک چې موږ تاسو کې نو کار باندې فشار کمی که صحیح فیصله وکړي مرکز د دې سره په صحیح شي کار فیصله صحیح وره که فیصله احیانا صحوه هم وشي نو هغه به تر فیصله کې نو دا دې امپایر په سره یو مرسته ده او ما چې څومره امپایران لیدلې ډېره خوشاله ده
شا. او بل پښتنه پکتین صاحب چې ډیرو اوریدونکو سره به یې هغه دغه ده چې مثال لوبغاړي چې د کوم هیواد لپاره لوبي جاغوی ورته معاش ورکوي پیسې ورکوي خرڅونه یاغوی برداشي یا چې کومې د کمرشل لیګونه دي لکه آی پی ایل سو د پاکستان پی ایس ایل سو داسې نور لیګونه دي هغوی کې چې کوم لوبغاړي لوبي چې دغه لوبډل لخوا یې هر څه برداشت کیږي امپایران غو څنګه کیسه ده تاسو معاش څوک درکوي تګ راتګ خرڅونه څوک درکوي
الحمدلله د افغانستان کرکټ په کم وخت کې ډېر مخکې لاړ نو د افغانستان کرکټ بورډ تقریبا دوه کال راهیسې چون زه خو دوه امپایران مونږ له 2009 کال نه تقریبا مونږ د کرکټ بورډ لخوا له معاش راکول کېدل دا په 2015 کال کې څلور نور امپایرانو ته هم کرکټ بورډ کانټراکټ ورکو چې تقریبا مونږ اوس شپږ امپایران کانټراکټ لرو یعنی که وکتل سی آتا فل ممبر هم دیرو فل ممبر ملکونه هم امپایرانو تا کانترک ماش نو ورکی نیش فیسو نو ورکی او الاؤسی دیلی ورکی او رزنه مطلب سی کلا ای بیت ورمین چوی نو خود افغانستان که تک بورد منگر اگر تاپ ایلیت پینل کنش پاگ امپایران سی دی اگوی تا ماش هم ورکی او سی کلا تورمین چوی چونه یه هم نیش فیس ورکی هم دیلی الاؤسی ورکی نو پدی وقت که افغانستان که تک بورد دیرم دست کنی
پاکتین صاحب کلش دا خبر نور واضح کی دغه یوازې د افغانستان په مسله کې تاسو ته د کرکټ بورډ د خپل هیواد د کرکټ بورډ تاسو ته معاش او کنټراکټ درکې کنه د هر هیواد امپایرانو ته د هغه هیواد کرکټ بورډ پیسې ورکې آی سی سی یا اے سی سی نه ورکې آی
سی سی صرف کنټراکټ له امپایرانو سره کړه دا شی ایلیټ پینل وکړي چې چې درې پینل لري یو ایلیټ پینل د سی هغه کنټراکټ لري معاش ورکې چې تقریبا څول له امپایران دي بیا انټرنیشنل پینل د سی هر ملک بهترین دوز له امپایران په کې دی وی معاش نه لري نو ایت آی سی سی چې کله میچونه یې د آی سی سی میچ فیس ورکې هر میچ میچ فیس انټرنیشنل سټا باندې بیا چې وی خپل ډومېسټیک کرکټ کې کوم میچونه کوي هغه هم میچ فیس ورکې خو ډیر کې چې وګورم چې زه څومره معلومات کلمه تر اوسه یعنی فل ممبر ملکونه امپایرانو لپاره کانټراکټ نه لري معاش هغه نه لري هغوی صرف میچ فیس ورکوي او کله چې ټورنمنټ دوی راغوښتل کېږي میچ فیس دوی د الاونس اکومډیشن سفر ترانسپورټیشن د هر څه هغوی ته مهیا کوي
تاسو د افغانستان چې کوم امپایران یاست دغه د آی سی سی مراعات لرونکي لیست ته څومره ورنږدې سوي یاست چې ورګډ سي
نو اوس موږ د آی سی سی په لیست کې یو ډیولپمنټ پینل کې یو موږ دا کولای شو چې ورلد انټرنیشنل وکړو د خپل ملک هوم سیریز چې کومي مثلا لالن سره د ملي چونول یو کس موږ ته ولاړو د سی ټی 20 موږ کولای شو چې اسوسییټ ممبر کوم ملکونو سره چې د ټی 20 انټرنیشنل ملي چونایي دواړه په اړه د افغانستان په کې وګورئ نو موږ د آی سی سی سره اوس تړلې تقریبا
لوبډلې چې دی هغه کده کوچ د روزنګ لخوا څارل کیږي هم دغه سید بالینګ د بیټینګ د کوچان لخوا هم دغه سید کیپټن لخوا تاسو هم یو هغه کس یاست چې د لوب دواړه لوبډلې ډیر نږدې څاري چې غوي لوبي کوي د افغانستان اوسنۍ حالت په یو ورځنیو لوبو کې څنګه بولي دغه سټیټس د ون ډي سټیټس به دوی تر کوم وخت پورې ولري او پر مخ روان دي پر شا روان دي حالت یې څه دی
افغانستان کرکټ خو ماشاءالله دغه په خلوان دا ګوري موږ په ورنيټ سمیشل کې له فن مقام ده چې موږ دا اوس زمبابوي ته ماته ورته موږ ټیم دا عمل نه راول دي سیریز وګټو نو کرکټ هم په ډېر ښه دي چې دا او په افغانستان کې د کرکټ کومه لیوالتیا چې دا راتلونکی کوم د کرکټ نسل چې دا ماشاءالله ډېر خواږه زحمت کوي ځوانان د نوې کشپاره کلن لیول وګورئ ولس کلن نولس کلن دریس کلن ټیم نو ډېر ښه استعدادونه لرو د افغانستان کرکټ روښانه آینده لري او اوس هم زموږ ټیم چې نورې دنیا کرکټ ته وګورئ ډېر فسیلیټي سهولتونه چې دي هغې ته چې نظر وکړئ نو زموږ کرکټ ټیم ډیر ښه پرفارمنس ډیر ښه کار سره کوي.
او د ټیسټ حیثیت چې دی دغه په دغه اړه ډیر خبرې روانې دي چې ډیر خلک هڅونه کوي چې په کار دی چې د کرکټ نړیواله شورا چې دا هغه افغانستان او آیرلینډ ته د ټیسټ حیثیت ورکړي. د دې ټیسټ حیثیت ترلاسه کولو لپاره پښتین صاحب څه په کار دي افغانستان لپاره؟
تقریبا د ټیسټ حیثیت ترلاسه کولو په دغه چې کوم قانون دی افغانستان هغه تقریبا ټول پلا کړي دي. موږ اوس الحمدلله د میدان ورو ټیمونه په هغه کچه باندې کارکردګي ښه ده. که ځینې ملي ټیم باندې لس کلن ده، الف لوم ډله ده، شپاړس کلن دي، د ټولو کارکردګي ډېره ښه ده. نو هغه ټول موږ هغه کړي دي. اوس چوم آی سی سي د تېر دې کال چې کوم میټینګ دی ورته فیصله کړې راسي، آیرلینډ او افغانستان دواړه وچ سټېټس ورکوي. کوم لسم نمبر ملک چې ده هغه سره میچونه کوي، او هغه لا تر اوسه فیصله نهایي شوې نه ده. او بل افشان دا ده ځینې میچونه چې کېږي، آی کپ چې ورته وایي، کانتیننتل کپ، انټر کانتیننتل کپ، دې ګټونکی به له لسم نمبر زواده سره ټیسټ سیریز کوي. څلور ټیسټه به کوي چې دوه به هلته کوي، دوه به په خپل کور کې کوي. نو دې سیریز ګټونکی به فل نمبر پاته کېږي، او هغه بایلونکی به دوه وګورو چې اوس کومه فیصله دی عملي کوي.
ډیر مننه احمد شاه پښتین صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده، تاسو په فیسبوک کې یاست، افغانان چې کومې تبصرې کوي هغه تاسو څنګه ارزوئ؟
نو څنګه دې دوی مینه ده له لوبې سره، او هر څوک د خپل فهم په اساس باندې لوبې سره مینې په اساس باندې دوی خپل نظریات هغه کوي. نو هر څوک د نظر حق لري. نو د دوی دا مینه او دا حڅونه ده چې د افغانستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ودې روان ده. نو دا ډېر ښه ده. موږ خو خپله ورته په مثبت نظر ګورم.
احمد شاه پښتین صاحب، ستاسو ډیر مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت راکړ. تاسو ته په خپل مسلک کې بریالي توبونه غواړم. ژوندۍ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو، د مشال مرکې په پای کې احمد شاه پښتین صاحب افغان لوبغاړو او د هغوی مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کوو. بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
This is great counter-punching from Afghanistan. Well, that's strike. Stunning dive on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalo bad cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket ta khazwanan vay gati.
Afghanan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati. Afghanan vay gati.
Humdas sarf sarf har maidan vay gati. Humdas sarf sarf har maidan vay gati.
Afghanan vay gati. پخشان بے گٹی جسبی پھور زنگ دی پخشان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی
خنوم لرو نڑی کی بورایو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بائی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بائی گٹی
افانان بائی گٹی افانان بائی گٹی افانان بائی گٹی افانان بائی گٹی.